مؤسسه او سازمانون لاس بکار شوی په دغه مؤسسو کې افغانستان
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپورتر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د مدني چارو شپږ مبارزینې له بنده خوشي کړي. ریچارډ بنت د فبروري په 23 په ټویټر کې د طالبانو له لوري د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشل او یو شمېر نورو کسانو د نیول کېدو په هکړه اندېښنه ښودلې ده. اغه ویلی دی ز سم د سې د دوی د بی قید شرطه خوشی کېدل او د هغوی د امنیت او خوندیتوب او هوساینه ډار غوړم. د اروپای ټولنې د بارانه پالیسي مشر جوزف بورل ویلی دی چې له افغان جنو او خزو سره د طالبانو د دې وسنی چلن له عمله باید د سرپرست حکومت مجازات شي. بورل د خبره پروند د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ګډون او وینانه روسه خبريالانو ته کړی ده. اغه ویلی دی چې په طالبانو باید سیاسي او اقتصادي فشار راوصل شي مګر زیان باید افغانانو ته ونه رسیږي. بنت د افغان جنو او خزو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسيتي تبعیض بلل دی. د طالبانو د ننګرهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شو. په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه دروازه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو وروسته یوازې افغانستان ته د راتلونکو افغانو مسافرو او همدغه راز له افغانستان نه پاکستان ته د پاکستانی مسافرو لپاره پرانستل شو. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز د طالقانو په خار کې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي یا زخمی شوي دي. د غسرچینی چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې پرون ماخام د طالقانو د خار په مرکزی سلور لاري کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې یې خودل شوی ماين وچاودید. د طالبانو د حکومت د لوی سرانوال شمس الدین پهلوان په مشرۍ یو هیئت د افغان بندیانو د وضعیت د ارزیابۍ لپاره د فبروري په 23 چې د هود 15 کېږي ایران ته تللې ده. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي مرکز مشر انعام الله سمنګانی په ټوټر لیکلی چې د هیئت به د افغان زندانیانو د وضعیت او هیواد د هغوی د انتقال په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر معلوم نه دی خو ویل کیږي چې زرګونه افغانان په ایران کې بندیان دي. د افغانستان پخواني حکومت او د ایران د زندانیانو د تبادلې یو تړون لاسلیک کړی و چې زرګونه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شول. هر وخت په کابل کې د ایران سفارت ویلو چې قریب 40 دروانان په ایران کې بندیان دي او 30 کسانو دوسیه بشپړ شوی او 34 چې افغانستان ته اوسپاري. متیو لابت امریکا غږ آشنا رادیو
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي د G7 بډایو هیوادونو وزیرانو پنځشنبه په ورځ په ماسکو باندې په نوو بندیزونو خبرې وکړې. د G7 هیوادونو د بارانیو چارو وزیرانو د هند بنګلور په ښار کې په غونډه کې په ماسکو باندې د نوو بندیزونو او د اوکراین سره د نوو مرستو په هکړه خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه مقام ویلی دی هغوی او متحدان پلان لري چې په روسیې باندې د نوو بندیزونو لوی لړۍ پیل کړي او اعلان کړي مګر وخت نه دی معلوم. روسیا وایي چې د بارانیو چارو وزیر به په راتلونکي میاشت کې په ډیلی کې د G7 د هیوادونو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د هند د بارانیو چارو د وزیر سره د افغانستان په حق له وغږیږي. ټاکل شوی دی چې د G7 د بارانیو چارو وزیران د مارچ د میاشتې په لومړۍ او دویم ورځ په ډیلی کې غونډه وکړي. د روسیې پخوانی جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف د فبروري په 23 ویل چې د ماسکو د پاره د اوکراین سره د ټینګې سولې د ډاډ یوازنۍ لاره دا ده چې د دښمنو هیوادونو سرحدونه هر څومره چې امکان لري شاته بوزي، حتی که دا د ناټو غړی هیواد پولند هم وي. جرمنی وایي چې د اوکراین کلک ملاتړ ته به د ارتیا تر وخته پورې دوام ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین د روسي د یرغل د کلیزې په مناسبت په ویډیوي وینا کې ویلي دي چې جرمنی د اوکراین سره تر اوسه پورې د 14 میلیارد ډالر نه ډیره مالی بشري مرسته او پوځي همکاري کړې ده. خو زیاته کړې ده چې حکومت به هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړې بدله نشي. د امریکا متحده ایالاتو د ګوانتانامو د زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلي دي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. عبدالربانی د القاعده د شبکې سره د همکارۍ او روري د القاعده یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. د ګوانتانامو په زندان کې دوه دیش کسه پاتې دي چې اتلس نور هم د سپارلو وړ دي. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوم د هغو مشرانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته یې قیمتي سوغاتونه ورکړي دي. د دې خبر تفصیل زمونږ په پاڼه کې ولولئ. او د برتانیې د دفاع وزیر بن والیس ویلي دي شهزاده هری په افغانستان کې په جګړه کې د وژل شوو کسانو د شمیر په افشا کولو په پاوس کې خپل همکاران ناامیده کړي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د څو ایراني، روسي او پاکستانی شرکتونو په ګډون یو کنسرسیون جوړ کړی چې د برېښنا، قانونو او زیربناوو په برخه کې به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه وزارت وایي د دغه کنسرسیون ابتدایي پانګونه به 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه افغانستان ته په اقتصادي پروژو کې د پانګونې پر ځای تر ډیره د سیاسي او امنیتي پلوه ګوري. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې باوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغان سوداګرو او پانګوالو د 14 کسیز ګروپ په ګډون د ایران، پاکستان او د روسیې د سوداګرو سره د یو کنسرسیوم د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې دغه کنسرسیوم غړي به د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د پروژو د کتلو او پلان ترتیبولو لپاره خپل پلاوی افغانستان ته واستوي. د دغه وزارت وایاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې دغه کنسرسیوم به د برېښنا د تولید، کانونو د سخلو د اوبو د شبکې د غځولو او سړک جوړولو په چارو کې د پانګه چولې د امکاناتو ارزونه وکړي.
یو کنسرسیوم چې متشکل از سکتور خصوصي داخلي او شرکتای روسیا، ایران او پاکستان ایجاد کرده است، سرمایه‌گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال آب پنجشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار، الهرات تفاهم‌نامه امضا شد.
خاغری جواد ویل چې دغه کنسرسیوم ابتدایي پانګه 1 میلیارد ډالر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چې دوی په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. خاغری جواد په دغه اقداماتو کې د کابل په هوایي ډګر کې پانګوال ته د راتګ پر مهال د ویزو د لګولو د سهولت یادونه هم وکړه. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د دغه کنسرسیوم جوړېدل مهم ګڼي، خو په دغه هیواد کې د دېش ګواښ په کتنې فکر کوي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه لا هم افغانستان ته د اقتصادي ګټې د یو هیواد پر ځای تر ډېره د امنیتي مسلو لاړخه ګوري. د اقتصاد یو استاد ظاهر علي میوي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د کنسرسیوم رامنځته کول به د دغه هیواد پر اقتصاد بتا غیزه ولري، خو که چیرې ثبات وسی او پروژې عملی بڼه واخلي او دوام پیدا کړي.
ولی در افغانستان بیشتر این حرفا ریکاب سیاسی دارن، متاسفانه بازی منطقی و بین المللی در افغانستان سبب میشه که با ریکاب اقتصادی کشورها وارد افغانستان شوند و عملا اقتصاد بهانه است برای ورود در بازار سیاست افغانستان و فعلا اینا کشورهای منطقه هستند که تلاش میکنن با موضوعات اقتصادی واردی فضا افغانستان شدن تا روی موضوعات سیاسی تاثیر بگذارن و فکر نکنم اینا به صورت بلند مدت ادامه پیدا کنن.
دیوی دامدیل عملا دوگدین مدید پر بایی دبانی سار پا اقتصاد تاثیر دیر کم بی دیگ ساد یا بلو ساد ایسار از ای هم ور تا نظر لری او پا دی باور دی چی دی سیمی و دونو گره پانگوانا چی پا افغانستان که دخپل و گرتو پلتا کیدی مهمه دا خدا چه واکن هاگه هیوادونا چی دی افغانستان و اوکراین پا مسالو عملا دلودیز و هیوادو پا مک مقابل کې ولر دي آیا بریالي به شي او کنه دا وی دا یو داسې مسله ده چې تاسو په خپل د هیوادونو هم پرې نه پوهیږي چې څومره احتمال لري چې خپل ګټې ترلاسه کړي او لاسته راوړي.
لذا ما فکر میکنم در قدم اول کشورهایی که حتی مخالف بلوک غرب هستند تلاش میکنن که نگاه امنیتی به افغانستان داشته باشند، چون خطری داعش در افغانستان یک خطری مشهود و کاملا جدی است. بنابراین به سادگی نمیتوانند وارد موضوع شوند و به سرمایه‌های خود وارد افغانستان بسازند که بعدا نتونه جمعش بکنن.
د اقتصاد دا استادوی چی دا مسئله تر دیره تبلیغاتی بنه لري او سیاسی وضعیت با تر دیره د اقتصادی پروژو د اجرایی کېدو مخه ونیسي. د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې او نه هم دا هیواد د کوم هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی. ځینې اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو نشتون او هم د پانګونې د قوانینو نشتون د پانګونې په برخه کې د په توګه ویني او فکر کوي چې دا به یو سوخ واخلي تر څو بهرني پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری ارکو راست پراونه پا لندو چپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپراونه پا لندو چپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریدلی شید.
قدر من اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې د ایرانی، روسی او پاکستانی شرکتونو سره په شمول یو کنسرسیون جوړ کړي. د دې کنسرسیون هدف دا دی چې په افغانستان کې د برېښنا، کانونو او د زیربناو په برخه کې د پانګونې اچولو په پلانونو کار وکړي. نوموړی ویلی چې د خارجي شرکتونو سره تفاهم لیک امضا سوی دی. دا هیوادونه به کابل ته د پروژو د کتلو لپاره چې $1 میلیارډ پانګه غواړي خپل حیاتونه ولیږي. اوس د دې تفاهم لیک د عملي کېدو او ګټو په هکله د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی سره مرکه لرو.
محترم قادر جیلانی صاحب، د 2020 کال د اگست میاشتې نه را په دې خوا چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي، بارنۍ مرستې خو پې بندې دي او په بانکي سکتور هم بندیز لګېدلی دی. ملک اقتصاد سخت خراب دی، حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویلي دي چې د پاکستاني، ایرانی او روسي شرکتونو سره یو کنسرسیوم جوړ کړی دی د افغانستان د اقتصاد ودې او ښه کېدو دپاره. دا قراردادونه د افغانستان اقتصادي ودې ته ګټه کوي.
دا هر څه مخ کې خو کله چې طالبانو واک پر لاس کړلو د افغانستان اقتصادي وضعیت چندان ډیر ښه نه و، چې زمونږ ملي اقتصاد په نړیوالو مرستو باندې ولاړ و. نو له دې امله افغانانو ورځنی ژوند یو څه سخت شو. اما که بل طرف ته مونږ وګورو، هغه مالی فساد چې په تیر حکومت کې موجود و، چې ډېری وزیرانو په کې لاس درلود، حتی تر ارګه پورې ریښې رسېدلې، هغه فساد طالبانو ځکه چې یو مذهبي اړخ یې هم درلود چې دوی د فساد پر وړاندې د مبارزې غږ جګ کړلو، او په اول کال کې د عوایدو په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. سیستمونه موجود و، ظرفیتونه موجود و، عواید په سمه توګه راټول کړل. اگر چې ځینې چارواکي د دوی هم فساد کې لاس لري، اما بیا هم دوی وکولی شول چې دغه وضعیت په ښه توګه مدیریت کړي. او مونږ چې ګورو د ملي اوایدو هغه لوړه کچه تر 200 میلیارډ افغانیو نه ناوړي، او دلته د دوی ملي بودیجه هم 230 میلیارډ افغانۍ ده. نو دې کې هم لوی کسر موجود ده. نو طالبان دې ته ضرورت لري چې د پانګه اچونې لپاره په افغانستان کې زمینه برابره کړي، او د دې ترڅنګ بانکي سکتور تقویه کړي، او بل اړخ ته ځینې بین الدول پروژو او برنامو لپاره باید کار وکړي. چې یو اساسي برنامه همدغه ده چې له دغو له ایران سره له پاکستان سره په دې اړه باندې بحثونه شوي دي. دا برنامې ګټې هم لري، تاوان هم لري. ګټې همدغه دي که چیرې طالبان د تجارت او د اقتصادي ودې په اړه باندې مشخصه پالیسي ولري، او د پالیسۍ پر اساس باندې د دوی سره مخ ته لاړ شي، منظمه ډیپلوماسي ولري، غوره ډیپلوماسي ولري، هغه صورت موږ بریالي او ګټه ترلاسه کوو. ځکه پاکستان او ایران دواړه متاسفانه ډېر بد ګاونډیان لرو. اقتصادي راکړې ورکړې، د همکارۍ او د دوه اړخیزه تجارت په ټولو برخو کې موږ سره فوق العاده ستونزې درلودلې.
قادر جیلاني صاحب، دوی خو وایي چې دغه کنسرسیوم چې دی دا د سوداګرۍ د پاره وي، د سوګدو پلانونه دي چې دی باندې دوی کار کوي، او وي تفاهم لیکم لاسلیک شوی دی. زما سوال دا دی چې دې قراردادونو کې د ملک ګټې څنګه په نظر کې نیول کېدای شي؟ ځکه تاسو ویلي چې طالبان باید سمې پالیسۍ ولري.
د لوی اقتصاد په اړه باندې فکر کول دي، او دلته ملي ګټو لپاره مشخص تعریف باید رامنځته شي چې طالبان یې لا تر اوسه پورې نه لري. دغه تفاهمنامه چې د دوی سره امضا کړې ده باید یو څه ته باید دوی متوجه اوسېږي، او مشوره د طالبانو ته زما همدا ده چې په دغو دواړو هېوادونو باندې که چیرې زمونږ یوه پالیسي دوی سره نتیجه ورنه کړي، موږ کولی شو رویش کې تغییر راولو. یعنی دا کار د جنرالي فروستیو کې وکړو، نتیجه ورکړه.
غیر له دې دوه هېوادونو نه روسیه هم ده، د روسیې شرکتونه هم دي پکې.
ولې د روسیو د مرکزی اسیا هېوادونو پالیسي مشخص ده، معلومه ده. هغوی غواړي چې د مرکزی اسیا هېوادونه چې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا هېوادونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. یو افغانستان فوق العاده یو ډېر ښه مارکیټ ده او ښه بازار ده د دې هېوادونو لپاره. دغه اوسنی حالت دوی په یو لوی فرصت باندې بدلولی شي. مثلا دغسې د کنسرسیوم دا تاسو یادونه وکړه، دغه ډول تړونونه رامنځته کړي د منطقوي پروژو، د کاسا زر، د ټاپي لپاره، د لاجورد، د چابهار. ایران دې ته اړ باسي چې د چابهار دروازې به د دوی پر مخ د بدیل په توګه خلاصې اوسېږي. اگر چې د پردې تر شا له تر اوسه پورې طالبان د امریکا سره فوق العاده ښه روابط لري، او د دې اعتماد هم له ځان سره لري. نو ځکه که دوی اعتماد نه درلودی، دوی ته پیسې نه ورکول کېدلې. د دوی باندې نور بندیزونه لکه په ایران او په نورو هېوادونو چې لګول شوي دي، په طالبانو باندې نه لګول کېږي، بلکې د طالبانو نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک لا تر اوسه پورې په افغانستان کې پروژې تطبیق کوي، د پروژو تمویل کوي. نو دا موږ ته ښکاره کوي چې د طالبانو په یو شکل حمایت کېږي. نو طالبان کولی شي له دغه ډول تړونونو نه په منطقه کې دی ورځ په ورځ په تدریجي ډول باندې موږ هم استفاده وکړو او ګټه پورته کړو.
ډیر زیاته مننه قادر جیلانی صاحب، کوردی ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، د بحران نړیوالې ډلې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د افغانستان ناورین لا پسې زیاتوي. د ډلې په تازه راپورټ کې ویلي چې لزده کړو او په مشخصه توګه په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز لکهبالا زیات شمیر خیریه موسسې مجبورې شوي چې په افغانستان کې خپل کار ودروي او مرستې کمې شي. که څه هم طالبانو د تعلیمي مرکزونو پرانستلو او د میرمنو په کار بندیز لري کولو ژمنې کړې دي، خو د بحران نړیواله ډله وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د خپل شخصي اعتقاد لمخې پر دغو اقداماتو ټینګار کوي. نور حال پر پټ کوي.
د بحران نړیواله اداره وایي طالبانو وخت پر رسیدو پر میرمنو محدودیتونه پیل کړي، او اوس میرمنې د زده کړو، کار او په عام محضر کې د خپل ځای لاسه ورکولو په حال کې دي. یاد ډلې خبرداری ورکړی چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار محدودیتونه په افغانستان کې روان ناورین لا پسې زیاتوي.
د لویدیز چارواکي د اقتصادي فشارونو په کارولو سره د مرستو د کمولو په اړه خبرې کوي چې دا د ژورې انزوا لامل کیږي تر څو وکولای سي طالبانو ته دا پیغام واستوي چې د دوی د خوا د میرمنو ځپل ورته د منلو وړ نه دي. دا یو ښه پیغام دی، خو فکر کوم دا به اغیزناک نه وي.
د بحران د نړیوال ډلې جکپورې سلاکار ګریم سمیت وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د خپل باورونو په اساس په دغه اقداماتو ټینګار کوي.
د دې موضوع په اړه زموږ موندنې ښیي چې د طالبانو امیر هیبت الله اخونزاده او د هغه په خوا کې څو نور جکپوري طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریه برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه، بلکې د دوی د پاره ایدیالوژیک کار دی.
د بحران ډله وایي په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې نړیوالې خیریه مؤسسې خپل کارونه ودروي او تمویلونکي خپل مرستې کمې کړي. تر دې مخکې د ماشومان د ساتنې مؤسسې مشر د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي و چې د میرمنو د کار پرته دوی په افغانستان کې کار نه کوي.
مونږ د خپلو ښځینه همکارانو پرته کار نه کوو. دا مونږ روښانه کړی ده چې دا به مونږ ته خوندي لار نه وي چې د هغوی له حضور پرته کار وکړو.
د میرمن د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي طالبانو له دې کبله پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپېژني.
فکر میکنن اگر کار خود ادامه بتن شاید هم جامعه جهانی امرایشان اوکی کنه، خاص بختر حقوق بشر. ای فقط یک خیال است، ای فقط یک خواست طالبا و طالبانیسم است که ما بر از این نمیگویم. ما مردم افغانستان، ما زنای افغانستان نه بر طالب میگیم، نه بر طالبانیسم میگیم و نه بر حامیان طالب میگیم.
ګوره، د افغان میرمنو اساسي اندېښنه تعلیم ته نه لاسرسی بللی شو، ځکه د افراطي نارینه نسل له لوري بې تعلیم منجونې د لا ډېرو قربانۍ ورکړو ته مجبوریږي. تاسو پوهیږئ تعلیم انسان ته خپلواکي ورکوي، او بې تعلیمه ښځې که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د بل تر تسدد لاندې د ژوند سختۍ ګالي.
اتلس میاشتې وشوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په وروستیو میاشتو کې د میرمنو پر لوړ زده کړو او په نادولتي مؤسسو کې په کار بندیز لګولې دی، خو تل وایي چې د بندیز تر امر رسانی پورې دی. او تجربه ښیي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې امر رسانی آندو دی د رژیم تر نسکورېدو پورې صادر نشو. وحید فیضی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واکمنېدو 13 میاشتې وروسته افغانستان لا هم د ژورو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دی. د 2020 کال د پیل راهیسې تر 2022 کال تر پایه پورې د اقتصادي بحران عمده علت د بهرنیو مرستو ناڅاپي کمیدل و چې افغانانو ورځنی لګښت کم کړ. د بهرنیو مرستو سربیره د طالبانو ځینې اوامر هم د اقتصاد د کمزوري کېدو سبب شوي. نور حال پر رپورټ کې وایي.
د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي ځوړ نږدې 20% زیات شوی. د بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي. د 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د غالب شبکې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شو چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ کورنۍ لګښت ترلاسه کوو. 92% یې د کار په لټه کې وو او 80% د خوړو اخستلو توان نه درلود.
مګر تاسې خبرې دغه اوس د تجارت په پاکونو وویلي چې دیارلس سوداګر دغه اوس اختطاف شوي دي او د اختطاف په حالت کې دي او پولیس نه ده توانېدلی چې هغوی د اختطاف کړو نه خلاص کړي. نو په داسې یو حالت کې چې تجار، صراف، سرمایه ګذار احساس د خطر کوي، احساس د ناامني کوي، نو کله اقتصادي حالت ښه کېږي، سرمایه ګذاري نه کېږي او کاروبار به پرمختګ ونه کړي.
نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بیوزدي به په افغانستان کې زیاته شي او سره لري چې د بشري مرستو اندازه څنګه 1.8 میلیارډ ته رسیدلې. افغانان د خپلې راتلونکي په اړه بد اقتصادي حالت ته اندېښمن دي.
بل برخه د کډرونو ده په افغانستان کې ډیر کډرونه روزل شوي دي، هغه خلک چې په مختلفو برخو کې تخصصونه لري د هغوی څخه باید استفاده وشي. نو تیر که د برخې چې پکې مؤثریت ښودل شوی دی دا د دې نشاندهي کوي که چیرته نور که په دې برخه باندې کار وشي او لا هم که مؤثر شي دا د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره بهترینه وسیله کیدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا هغه مالی شبکه د بندیزونو په لیست کې شامله کړې ده چې د لبنان د اسارو تبادل کوونکي حسن مقلدي هم مشرک وي د حزب الله لپاره مالی چارې آسانوي. مقلد خپل ځان د لبنان د اقتصادي سوکالۍ لپاره د یو پلوي په حیث معرفي کړې ده، مګر د دې په ځای د حزب الله او خپل ځان سره مرسته کوي چې د لبنان د اقتصادي ستونزو نه ګټه واخلي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل ابرن نیلسن ویل په داسې حال کې اداري فساد اقتصادي ودې او د کسانو قابلیت ته تاوان رسوي چې د خپلو کورنیو لپاره برابروي. امریکا ژمنه کړې ده چې هغه کسان مسؤول ګڼي چې د خپل شخصي ګټې لپاره خپل امتیازي موقف استثماروي. برسیره په مقاله د خزانه وزارت سی ټی ای ایکس تبادل کوونکی د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سره په همکارۍ د مقلد لخوا جوړ شوی یو مرکز دی چې په لبنان کې د اسارو د تبادلې د خدمتونو لپاره زیاته شوې تقاضا استثماروي او حزب الله ورنه ګټه اخلي. سی ټی ای ایکس حزب الله مؤسسو ته امریکایی ډالر برابروي او د اسارو هغه تبادله کوونکي استخداموي چې حزب الله ته وفادار وي. حسن مقلد د مرکزی بانک رئیس ته په مستقیمه توګه د سی ټی ای ایکس طرفداري کوي. هر ورځ له مشتریانو په سلګونو زره ډالر لاسته راوړي. د حسن مقلد د مشر زوی ریان مقلد په 2018 کال کې حزب الله د مامور محمد قاسم البزن سره د هغه موضوعاتو په باره کې کار کاوه چې د اسارو د تبادلې سره ارتباط لري. په داسې حال کې د 2022 کال په نیمایي کې رانی مقلد او خپل ورور ریان مقلد برسیره پر یو شمیر کسان د خپل پلار لخوا صلاحیت ورکړل شو چې د لبنان د مرکزی بانک سره د سی ټی ای ایکس په وکالت د نغدو پیسو ورکړه راکړه باندې بخشي. ریان مقلد د دې لپاره د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دی چې حسن مقلد هغه کس چې د تعدیل شوي جایه فرمان 1-3-2-2-4 په تعقیب شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه کنګل شوې ده. مالي مرسته یې کوله، زمای وهله یا خدمتونه برابرول. رانی مقلد د بندیزونو په لیست کې د دې لپاره شامل شو چې په مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه د سی ټی ای ایکس ملاتړ کوو یا یې په وکالت اقدام کوو. د شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه د تعدل شوي اجرایه فرمان 1-3-2-2-4 په تعقیب کنګل شوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویلې په داسې حال کې حسن مقلد کوشش کوي چې د مالی او اقتصادي ماهر په حیث خپله ظاهري بڼه وښیي. د په حقیقت کې یو فرصت طلبه تجار دی. د لبنان کړېدلي خلک استثماروي چې په مالي لحاظ د حزب الله د تروریستي سازمان ملاتړ کوي او حتی مرسته ورسره کوي چې وسلې لاسته راوړي. دغه بندیزونه هغه کسانو ته خبرداری ده چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي چې امریکا به د دغو اقداماتو لپاره د حساب کتاب ورکولو تعقیبولو ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درن اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.